ستلمشي دا مازیګر څلور بجې دی تاسو موخه غلازاده رادیو نه اوري اوس د صدرې خبرونه څلور وشتا د عام لري د سارلش بګو د مخم تش بګو په لاندو چپوندو نسیو وش پنځه وش مترو او د مخم لش بګو د سار تش بګو په منځنۍ چپا دولس شپګ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو دا روغتي نړیوال سازمان WHO وايي په افغانستان کې د سپتمبر په میاشت کې د شری ناروغي مثبت پیښې د تیر میاشتې پرتله څو باندې څلور ډیر سلنه زیات شوې دي. دغه سازمان نن جمعه په افغانستان کې د روغتي وضعیت په اړه راپور کې ویلي تیر میاشت په ټول افغانستان کې د شری څلور زره یو سلو پنځه پنځوس مشکوکې پیښې ثبت شوې دي چې له دې ډلې اتلس د مړینې وې. د دغه سازمان په خبره سږ کال په افغانستان کې د شری ناروغۍ ټول ټال دو پنځوس زره درې سوه په بخنې سره پنځه سوه نهه دېرش مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د بشري حقونو ناوړه وضعیت له پامه ونه غورځوي. ښاغلی بینټ له یو این نیوز سره په مرکه کې چې پرون پنجشنبه خبره شو ویل دا مهمه ده چې د نړیوال بحران پر مهال په افغانستان کې د حقونو دوامداره له منځه تلل له پامه ونه غورځول شي. ښاغلی بینټ زیاته کړه د نړیوالې ټولنې غړي باید له خپلې ژمنې سره سم په افغانستان کې د بشري حقونو ملاتړ ته دوام ورکړي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی د څرګندونې داسې مهال کوي چې ټاکل شوی نوموړی په افغانستان کې د بشري حقونو د روان وضعیت په اړه خپل نوی راپور نن د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وړاندې کړي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په یو بریټ کې هغه پولیس په نخښه شوی چې د پولیو د واکسیناتورانو د امنیت لپاره ګمارل شوی و. په دې بریټ کې د پنځو ماشومانو په ګډون او تنه وژل شوی. د فرانس پرت خبري اژانس راپور لمخې د پیخه د دې ایالت په مستونګ سیمه کې د انجونی او خونځي ته نږدې شوی ده. د رحمت الله په نوم د پولیسو او چارواکي د اژانس ته ویلي په بریټ کې د پولیسو هغه موټر په نخښه شوی و چې د پولیو د واکسین د کارکونکو د امنیت لپاره ساتونکو لیکدول. د وړاندې دی روانونه په پاکستان کې د ماشومان لپاره د پولیو د واکسین د پایل شوی کمپاین په ترڅ کې د خیبر پختونخوا په څو سیمو کې د دغه کمپاین پر کار کوونکو او ګمارل شو پولیسو بریدونه وشول چې په نتیجه کې څو تنو ته مرګ شوبله وختي و. په پاکستان کې چې روان کال د پولیو مثبت بيخې په کې به ساري ډول زیات شي د چارواکو په خبري د واکسین پر روان کمپاین کې به چې نن ورسته ورځ د ل 15 کلونو 15 سلويخ میلیونه ماشومان ته واکسین وکړي. د روسیې دفاع وزارت وایي نن سهار د اوکراین درې اتیابې پیټال وته کې د روسیې په شپږو سیمو کې رانسکوري کړې دي. د وزارت پر خپل ټلګرام چینل په بیان کې ویلي څلور دیش په پیټال وته کې په کورسک، شلې په برناسک، دولسې په کریمیا، اتیه په ورونو ویژو، څلورې په اورل او درې په بلګروت سیمو کې په ډېر زور نسکوري کړې دي. چارواکو په دې پیښو کې د یو کس د ټپي کېدو خبره کړې ده. په نړیوال کې د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونو ویلي د روسي یو دیرش په ټالو ته کې او توغندي له منځه وړې دي. د اوکراین د اوديسيا د سیمې والي ویلي د روسي یو توغندي د اطفایي پر یو مرکز لګیدلې چې په نتیجه کې د وروژنې دوه کارکونکو ټپيان شوې دي. او د امریکا د ولسمشر مرستیال او د ولسمشرې په انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند نوماند کاملا هارس وایي که د هغې سیال ډونلډ ټرمپ او د هغه متحدان د نومبر د 15 په انتخاباتو کې بریالي شي د ارزونې په بخنې سره د ارزان روغتي خدمتونو پروګرامونه به محدود کړي. هارس د پنجشنبه په ورځ په ویسکانسن کې رای ورکوونکو ته یادونه وکړه چې ټرمپ له 2018 نه تر 2018 کلونو کې هم د دې قانون د لغوه کولو ناکامه هڅه کړې وه. هغې خبرې اعلان ته ویل د ټولو امریکایانو لپاره ارزانه روغتي خدمتونه په دې ټاکنو کې له خطر سره مخامخ دي. ډونلډ ټرمپ د ولسمشرۍ په نوبري دوره کې څو ځلې هڅه وکړه چې دا قانون لغوه کړي او د 2020 کال په انتخاباتي مبارزو کې ژمنه کړې وه چې که بیا ولسمشر شو د ارزانه روغتي خدمتونو د قانون لغوه کول به یې لومړیتوب وي. خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره د مطلب اوریدل شي. د افغانستان لپاره د بشري حقونو د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي چې نړیوال ټولنه باید په افغانستان کې بشری بحران له پامه ونه غورځوي. هغه په ځنګړې توګه د خزو موضوع یاد کړی ده، خو بیا په افغانستان کې خلک څه وایي؟
یو زمې سوال استلنه، یو دیال استلنه ده، او چې مکتب نه پرې چیرو باندې کوم نو ساته فاینه سمنو مجبور مېړته ورکما.
دا طالبانو بندیزونه نور څومره کورنۍ اړ کړي دي چې خپلې لورګانې په کم عمرونو کې ودونو ته مجبور کړي. وړاندې به یې په راپور کې درته وایي. له دې سربیره په پښتونخوا کې به په دې تم شو چې ټي ټي پي اسلام آباد ته د اوربند وړاندیز کړی و، خو اوربند یې وړاندیز یې رد شوی دی. ولې د پاکستان حکومت دا کار کوي؟
پاکستانی جنرالانو لپاره طالبان چې دي هغه خطر نه دی. هغوی اصل کې خطر چې څوک ګڼي هغه پښتانه او بلوچ ملتپال خلک دي.
نور به طالبم شته ملتیا هم غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو فريده سيال د محمود سیا منصوري په قربتوب قربانې یو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ وايي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د بشري حقوقو ناوړه وضعیت له پامه ونه غورځوي. ریچارډ بینټ د ملګرو ملتونو سازمان خبري برخې سره په یو تازه مرکه کې ویلي د نړۍ په هیڅ هیواد کې له میرمنو سره داسې ناوړه چلن نه کیږي لکه څنګه چې په افغانستان کې روان دی. تفصیل په راپور کې ورو.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکي وایي هغه هیوادونه چې افغانستان ته متحد وو خو دا هیواد یې په جولانه ډول پریښود باید افغانستان هیر نه کړي. ریچارډ بینټ د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو سازمان خبري برخې یا یو ان یو سره په مرکه کې وویل
دوی له نورو سره یو ځای مسؤلیت لري چې افغانستان هیر نه کړي، ځکه د نړۍ په بل هیڅ ځای کې له ښځو سره دومره ناوړه چلند نه کیږي څومره چې په افغانستان کې کیږي.
ښاغلی بینټ په دې مرکه کې ټینګار کړی چې د افغانستان د راتلونکي لپاره د لارې د یوې نقشې په جوړولو کې باید د میرمنو او مدني ټولنې غږونه واورېدل شي. ریچارډ بینټ ویلي چې یوې منسجمې همغږي او د امکان په صورت متحدې نړیوالې ستراتیژۍ ته اړتیا ده، څو د بېلابېلو هیوادونو او سیمو ملي ګټو ته نه بلکې د افغانانو ګټو ته پکې لومړیتوب ورکړل شي. په دې مرکه کې ښاغلی بینټ دغه شان په افغانستان کې د چاودیدونکو توکو د ګواښونو، د بشري مرستو د اړتیا، د عدالت د کړکېچن وضعیت، د بشري حقونو د سرغړونو لپاره د حساب ورکونې د اړتیا او د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي قانون په اړه هم خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې دا چې ټاکل شوی نن د ملګرو ملتونو سازمان په عمومي غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقونو پر روان وضعیت خبرې وشي. په افغانستان کې یو شمېر میرمنې د ښځو د حقونو په برخه کې د نړۍ د جدي اقداماتو غوښتونکي دي. د دوی له ډلې ګلرخ آرمل ازادي راډیو ته وویل
ښځو حقونه ډېر پایمالېږي، نه پوهېږم چې ملل متحد ولې توجه نه کوي. په صفت د یو افغان له خپل نورو اسلامي مملکتونو له ملل متحد نه غوښتنه هم دا ده چې هر څومره کولی شي جدیتر اقدام وکړي.
د رواداری په نوم د بشري حقونو سازمان مشره شهرزاده اکبر بیا وایي په دې غونډه کې چې د افغانستان د بشري حقونو وضعیت په اړه د ښاغلي بینټ راپور هم وړاندې کیږي باید وړاندیزونو ته یې پاملرنه وشي.
زه هیله لرم چې دا وړاندیزونه جدي ونیول شي او د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې لازمه رهبري او هغه هیوادونه شتون ولري چې د بشري حقونو مسایل ورته اړین دي، او د دې راپور د وړاندیز او د هغه غوښتنو د تعقیب لپاره یو ډله ییز ځواک رامنځته کړي چې په پرله پسې ډول د بشري حقونو او مدني ټولنې لخوا مطرح شوي.
ټاکل شوی چې ښاغلی بینټ د افغانستان د بشري حقونو په اړه خپل تازه راپور نن د ملګرو ملتونو سازمان په عمومي غونډه کې وړاندې کړي. بینټ د تېرې دوشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼې لیکلي وو چې راپور یې په افغانستان کې د بشري حقونو ناوړه وضعیت، په ځانګړې توګه د ښځو، ماشومانو او اقلیتونو حقونه بیانوي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې طالبان له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د پرانیستلو نیت نه لري. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ له خصوصي تلویزیون سره خبرو کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ یو عقدهي شخصیت کړی او وایي دغه راپور یې هم د همدې عقدې له مخې برابر کړی دی. طالبانو په زمري میاشت کې ریچارډ بینټ د دې ډلې پر ضد د منفي تبلیغاتو په خپرولو تورن کړ او افغانستان ته یې د هغه پر سفر بندیز ولګوه، خو بینټ وویل د طالبانو له دغه بندي سره سره په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو مستند کولو ته دوام ورکوي.
پا په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکي ویلي و چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د بشري حقوقو ناوړه وضعیت له پامه ونه غورځوي. بل پلو د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو سازمان وجهي صندوق ویلي چې په افغانستان کې لزده کړو حقوقو بې برخه شوي له وخت مخکې وعده کولو ته پرته لدی چې راتلونکي کې څو ویني ودونو ته مجبوریږي. د ماشومان د ملاتړ د بنسټ مشر ټینګار کړی دی چې هیڅ یو هیواد کې د هیواد نیمای نفوس لسته کړو کار به برخې شوی نه دی، خو په افغانستان کې دغه بندیزونو کورنۍ اړکړې دي چې نجونې په کم عمرونو کې ودونو ته مجبور کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف مشر پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د افغان ښځو او نجونو ملاتړ وکړي او هغوی لپاره خپل غږ پورته کړي. د یونیسف مشر کاترین راسل د پنشن می په ورځ د اکتوبر په 10مه ناوخته پر خپل ایکس پاڼه په پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې د ښځو غږونه غلي کړل شوي دي او ارمانونه یې ځپل شوي دي. نوموړي ویلي هغوی چې ښوونځي یې پر مخ تړل شوي، په کور کې ایساره او له حقونو محرومې شوي دي. دوی پرته له دې چې له وخت مخکې واده وکړي خپل راتلونکي کې بل څه نه ویني. میرمن راسل ټینګار کوي چې هیڅ هیواد د خپل نیمایي نفوس پرته پرمختګ نشي کولای. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر انجونې او کورنۍ چې لونې یې ښوونځي او تلتک محرومې دي وایي که زده کړې نه وي او همداسې دوام وکړي اړیږي چې خپلې لونې له وخت مخکې واده کړي. د شپږو اولادونو پلار د ننګرهار ولایت اوسیدونکی اول خان وایي چې ښوونځی نشته او د اقتصادي ستونزو له امله هم اړ دی چې خپلې لونې په کم عمر کې واده کړي.
افغانستان کې مکتبونه بند دي، څوک مکتب نه پرېږدي. یو لومې سوال استلنه یو دیالس کلنه ده او چې مکتب نه پرېږدي چیرو باندې کوم نو ساته فاینه سم نو مجبوره میړه ته ورکمه. نو افغانستان کې څوک مکتب نه پرېږدي پوسش په نو حالات خراب دي، مکتبونه هر څه بند دي.
لزده کړو به برخې نجلۍ هریوا ازادي راډیو ته وویل د نجونو پر مخ د ښوونځیو په تړل کېدو سره د دوی په ولایت خوست کې هم په کم عمر د نجونو ودولو موارد ډیر شوي دي.
ما سره په ټولګي کې ځینې نجونې یو ځای وي او ځینې لما پورته او ځینې لما څخه کته هم درې کاله پس مې چې د هغوی د کورنۍ کوم کړی لیدلې یا مې دوی لیدلې چې پښتانه مې ترې کړی ده چې څنګه څه کار کوي، ښوونځي خو بندې په کور کې درسونه وایي څنګه خبره ده. نو دوی ما ته ویل چې هغوی ودونه کړي دي او ځینې یو ماشوم هم لري. نظر ډیر حیرانه شم ځکه د هغوی عمرونه ډیر کم او بیا مې که دوی چرته لیدلې له دوی څخه هم پوښتنه کړې ده. نو دوی ویل دي چې دا لکه یو جبر و، کورنۍ موږ مجبوره کړې وو چې موږ باید واده وکړو. او هغوی ویل چې اوس لکه ښوونځي بند دي، که تاسو ډېرې هم منتظرې پاتې شئ نو فکر نه کوو چې ښوونځي به خلاص شي، نو باید ودونه وکړئ.
نوموړي له حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی پر زده کړو بندیزونه لرې کړي څو د دې برخلیک یې هم د نورو ټولګیوالو په شان نشي. دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو سازمان بیلابیلو ادارو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما او د دې سازمان د ښځو څانګې په یوې ګډې تازه سروې کې اندېښنه ښودلې چې د طالبانو تګلارې په افغانستان کې د نجونو له زده کړو څخه د کورنیو د ملاتړ د کمېدو لامل شوی. دا سروې چې د افغانستان په 34 ولایتونو کې له 1,000 میرمنو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوې او د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 10مه نیټه د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې لخوا خپره شوې، پکې راغلي چې 40% مرکه کوونکو ویلي د نجونو لومړنیو زده کړو څخه د خلکو ملاتړ کم شوی او 15% ګډونوالو بیا ویلي چې د نجونو ثانوي زده کړو په ټولنه کې ملاتړ له لاسه ورکړی دی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلور ویش ساته. پاکستان یو ځل بیا د اسلام آباد او تحریک طالبان پاکستان یا ټی ټی پی ترمنځ خبرو وړاندې زیرات کړی دی. د چولې تفصیلي حدیث پر دې سنورو.
کڅه هم په دې ورستیو کې په خیبر پختونخوا کې نامنی زیاته شوې او افغان طالبانو د پاکستان حکومت ته وړاندیز کړي چې له تحریک طالبان پاکستان سره د خبري وکړي خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه هر ډول وړاندیز او مشوره ردوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ پرون پنځشنبه د اکتوبر 1 اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویلي چې له تحریک طالبان سره د خبرو په اړه وړاندیز او سلام مشورې د هغوی کورنۍ او تسپکاوي دی چې د دغه ډلې د فعالیتونو له کبله له منځه تللی دي. دا غلی بلوچ په خبره د پاکستان حکومت له ترهګریزو ډلو سره چې د دې په وینا د پاکستان د ملکی وګړو او د قانون پلي کوونکو چارواکو په وژنو کې لاس لري د خبرو لپاره هیڅ ډول علاقه نه لري. نوموړي زیاته کړې دا د افغان چارواکو مسؤلیت دی چې د ټي ټي پی په ګډون دلته د میشتو ترهګریزو ډلو پر وړاندې اقدامات وکړي او دا یوازې د پاکستان نه بلکې د نورو هیوادونو غوښتنه هم ده. د سیاسي چارو یو شمیر افغان او پاکستانی شنون کې بیا وایي د پاکستان حکومت د تحریک طالبان پاکستان په ګډون ترهګریزې ډلې د ځان لپاره ګواښ نه ګڼي. د سیاسي چارو پوه د پاکستان د سنا مجلس په خاني غړي افراسیاب خټک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پاکستانی جنرالانو لپاره طالبان چې دی هغه خطر نه دی. هغه اصل کې خطر چې څوک ګڼي هغه پښتانه او بلوچ ملتپال خلک دي. ملتپال خلک چې خپل هویت خبره کوي بلې خاور خپل وسایل خبره کوي او افغانستان کې د مداخله خلاف دي. پاکستان د لاسوهنه نه کوي دا خبره هغوی ته خطر ښکاري. نو دا خپلو کې دا استخباراتي لوبې دي او حقیقت کې دوی خلکو ته اشاره جوړ کړې دي او په مرګ شو باندې دې کار نشته. پردي جنګونه راوړي دي او زموږ خاوره باندې دا خلک بری او تباه کیږي.
دا په داسې حال کې د شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت مرستیال محمد نبی عمری په خوست ولایت کې وی غونډې ته په خبرو کې ویلي چې د پاکستان حکومت ته مشوره داده چې د تحریک طالبان پاکستان سره دې جوړه وکړي. که څه هم تازه د طالبانو وین زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي خو وړاندې د اګست په میاشت کې هغه هم له انډیپندنت اردو رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې ټي ټي پی د پاکستان کورنۍ مسله ده خو که اسلام آباد غواړي دوی چمتو دي چې د دوی او تحریک طالبان ترمنځ منځګړی توب وکړي.
په راپور کې مو اوریدل چې پاکستان یو ځل بیا د اسلام آباد او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د خبرو وړاندیز رد کړی دی. اوس هم ورزو په دې اړه باندې د سفیر لاستانیکسی راپور ورو چې جرمني په دې هیواد کې د ایران درې قنسلګرۍ تړلې دي. د چیلتې څه دی له سفیر لاستانیکسی ورو
د ایران لخوا د یو ایرانی جرمن ته بعد د اعدام په خبرګون جرمنی د ایران کنسولګری تړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر آنالینا بایربوک د ایران لخوا د جمشید چارمهت اعدام وحشیانه بللی.
موږ په مکرر ډول تهران ته څرګنده کړه چې د یو جرمن تبع اعدام به جدي عواقب ولري او له همدې امله موږ پریکړه کړې چې په فرانکفورت، مونیخ او همبورګ کې د ایران درې کنسولګری وتړو.
تر دې وروسته به یوازې په برلین کې د ایران سفارت فعالوي. جمشید چارمهت چې ایرانی ول اصله جرمن دی په 2000 کال کې له دوبۍ څخه د ایران امنیتي ځواکونو تښتولی و. د دوشنبه پر ورځ د څو ترهګریزو بریدونو د تراحي او په شیراز کې د 1400 کال د بمی چاودنو په تور اعدام شو. دا تورونه د جرمني دولت، د چارمهت کورنۍ او د بشري حقوقو فعالانو په کلک رد کړي. اخو د ایران حکومت د جرمني وروستۍ دریځ غیر معجب للی او د بهرنیو چارو د وزیر آنالینا بایربوک بیانیه غیر حرفه‌ای سپکاو مداخله غره بللی. جرمنی هم ویلی چې د شارمه تر اعدام وروسته خپل سفیر مارکوس پوتزل له تهران ورغخته ده. د جرمنی او ایران اړیکې کله د وروستي پیښې سره تر ټولو ټیټه کچه ته رسیدلې.
اوس هم د افغانستان په اړه نور راپورونه ته راځو. په برازیل کې یو شمېر افغان کډوال په دغه هیواد کې د ژوند له سختو شرایطو شکایت کوي. دغه کډوال چې په بشري ویزو برازیل ته تللی او هلته له رسیدو مخکې د ښه ژوند هیلې درلودې، ازادي راډیو ته وویل چې دوی د کډوالو په کمپونو کې د ژبې د ځای د نشټوالي او د خوړو د خرابوالي په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دغه کډوال ډېر شمېرې پر افغانستان د طالبانو له پیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بشري حقونو له وضعیت څخه زیانمن شو. خلګو ته د بشر دوستانه دا ویزو په مرسته د هیواد ته ورغلی دي. تفصیل سره کاکر ناورو.
د لسکونو زرو نور افغان کډوالو په څیر د کډوالین انګونو یو شمیر هغه افغانان هم غیسمن کړي چې برازیل ته کډوال شوی دي. هغه زیان ګالی افغان کډوال چې د 2021 کال د اگست په 15 د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د بشر دوستانه ویزو په ترلاسه کولو سره برازیل ته رسیدلی، په دې هیواد کې د ژوند د سختو شرایطو شکایت کوي.
موقعی که ما در فرودگاه ساو پاولو رسیدم، ما با مشکلات زیاد روبرو بودم، بخاطر که ما پرتغالی نمیفهمیدم.
نوید عزیزی نومیگی په افغانستان کې د یوې سیمه ییزې رسنۍ خبریال و چې د هیواد پرېښودو ته اړ شو او د بشر دوستانه ویزې له لارې برازیل ته پناه یووړه. نوموړی ازادي راډیو سره په خبرو کې په کمپونو کې د کډوالو له ناوړه وضعیت څخه شکایت کوي.
در کمپ هم اینجا ما مشکلات خود داریم.
په کمپ کې ستونزې لرو. په یوه کوټه کې له شپږ څخه تر 12 کسان ژوند کوو. بل ستونزه د خوړو ده چې سم نه دي.
غذای درست اینجا نداریم.
په برازیل کې یو شمېر افغان کډوال دا کوي چې د هیواد ته له رسیدو وروسته ځینې افغان کډوال متوجه شوي چې دوی په برازیل کې د ښه راتلونکي د جوړولو فرصت نه لري او ور شوي چې قاچاقبرانو ته د پیسو په ورکولو سره خپل سفر ته دوام ورکړي او د لاتیني امریکې له 11 هیوادونو څخه له تېرېدو او د ډیرو خطرونو له ګاللو وروسته امریکا ته ولاړ شي. د دې کډوالو په خبره هغه کسان چې د برازیل له لارې متحده ایالاتو ته تللي هم د نامعلوم راتلونکي سره مخ دي. محمد جواد امیری چې د کابل په یو خصوصي پوهنتون کې استاد و او له 500 میاشتو راهیسې برازیل ته کډوال شوی، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
مهاجرین که از ایران و پاکستان و از ترکیه در برازیل
هره کدوال چه له ایران، پاکستان او ترکیه چه برازیل تراغلی لگن و ستونزو سر مختی پا جبه نپویدی کار نلری او بیکاری زوروی او هاگه کسان چه امریکا خواتزی پلا رکی لگی رو ستونزو سر مختی گی
در مسیر را هم با مشکلات زیاد رو برو میشن.
په برازیل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیت سیار اعلان کړی چې د دې هیواد بشر دوستانه ویزه به برازیل ته د 1990 لپاره د 130 ورځو لپاره اعتبار ولري او له هغې وروسته د یادې ویزې درلودونکی کس نوي ورځې فرصت لري چې فدرالي پولیس ته ځان وسپاري او د پناه یا د بشر دوستانه موخو لپاره د استوګنې د اجازې غوښتنه وکړي. دا ویزې تر ډېره په ایران، پاکستان او ترکیې کې میشت افغانانو ته ورکول کیږي چې ډېری کډوال یې د ترلاسه کولو په هڅه کې دي. په ایران کې یو افغان کډوال همایون احمدي وایي چې په دې هیواد کې د افغانانو لپاره د ژوند شرایط ډېر ستونزمن شوي او دا هم هڅه کوي چې ژر تر ژره له ایران څخه برازیل ته ولاړ شي، خو هغه وایي سره له دې چې له څه باندې یوه کال راهیسې د برازیل ویزې ته په تمه دی، تر اوسه یې په دې اړه ځواب نه دی ترلاسه کړی.
زما له نوملیکنې یو نیم کال تیر شو، تر اوسه نه کوم خبر او نه کوم ایمیل راغلی، خو داسې راپورونه هم شته چې ویزې پلورل کیږي. ډیری افغانان د ځواب ترلاسه کولو په تمه دي.
د خبرو شویو شمیرو له مخې د برازیل حکومت د 2021 کال له سپتمبر څخه د 2023 کال تر اګست میاشتې پورې شاوخوا 12,000 افغانانو ته بشر دوستانه ویزې ورکړي او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت هم اعلان کړی چې برازیل ته د تلونکو افغانانو شمیر د هغه سرپناه له ظرفیت څخه ډیر دی چې دغه هیواد دوی لپاره په پام کې نیولي. په همدې حال کې لیدل کیږي چې د هیواد د بشر دوستانه ویزو ورکول محدود کړي او په برازیل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري په خپله ویبپاڼه کې اعلان کړی چې دا ویزې یوازې په اسلام آباد او تهران کې برازیل سفارتونو ته ورکول کیږي او په ترکیې، متحده عربي اماراتو، روسیه او قطر هیوادونو کې د برازیل په سفارتونو او قونسلګریو کې د پخوا په څیر امکان نه لري. دا په داسې حال کې دا چې په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان د امنیتي ګواښونو، د کډوالۍ کیسونو د پروسس، بیکاري او د خپلو اولادونو د زده کړو د دوام لپاره د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په ګډون د نړۍ لسګونه هیوادونو ته کډوال شوي چې ډیری یې په دې هیوادونو کې هم د بیلابیلو لاملونو له امله له ډیرو ستونزو سره مخ دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې یو تفریحي ځای او رستوران جوړ شوی چې د مسلونو په خبره انجون او ښځو ته پکې ځانګړی ځای په پام کې نیول شوی دی. دغه تفریحي ځای چې واما کانټیننټل نومیږي، چې په شپږ نیم جریبه ځمکه کې د میلیونو افغانیو په لګښت جوړ شوی، پرون پنجشنبه د سیلانیانو پر مخ پرانیستل شو. ورزو تفصیل په دې راپور کې ورو.
په ننګرهار کې د یو نوي جوړ شوی تفریحي ځای او رستورانت مسؤلین وایي چې میرمنو ته یې ځانګړی ځای پکې په پام کې نیولای دی. دیواما کنټینټل په نوم دا تفریحي ځای او رستورانت د هسک ودانیز شرکت لخوا د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې پښپګنیم جرب ازمکه کې د 10 میلیونو افغانیو په لګښت جوړ شوی دی. دغه شرکت د مطبوعاتو رئیس میرویس ملنګ ازادي رادیو ته وویل
په دغه ساحه کې د خويندو لپاره جلا ځای په پام کې نیول شوی دی چې هلته به کوم کارکونکي کار کوي چې هغه وایټرانو منیجر او ګارسونان دي هغه به هم زنانوي ورسره څنګه کې مو د ځوانانو لپاره او نارینهو لپاره سوپر سٹور به کې جوړ کړی دی چې هغه هم کولای شي دلته خپل د ضرورت او د کور د اړتیاو د پوره کولو لپاره خریداري وکړي.
ننګرهار کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس ساجد خوګیانی هم ازادي رادیو ته ویلي چې دلته خزو ته د کار زمينه هم برابر شوي.
ځکه د زنانو لپاره بیل ځای جوړ شوی، جلا ځای جوړ شوی چې دغه الته څومره عمله خدمتي عمله چې د غم ټولې زنانه دي تقریبا 400 پورې زنانه پکې الته یعنی زنانه خدمت کوي الته نارینه به خینه د سیوډي وړي غرفي جوړې کړې چې هغه د زنانه او سودام پکې کوي.
یادونه ده چې دا بندیزونه یوازې په ولایتونو کې نه دي بلکې په پلازمینه کابل کې هم د طالبانو د حکومت لخوا تفریحي پارکونو ته د نجونو او ښځو پر تک بندیز لګیدلای دی. د طالبانو حکومت د کابل ښاروالۍ د معلوماتو لمخه اوس مهال په کابل کې تر 140 ډیر تفریحي پارکونه فعال دي او د نورو پارکونو د جوړولو هڅې هم روانې دي، خو پر ښځو د محدودیتونو له امله د کورنیو ورتګ ورته کم دی. ان ځینې داسې پارکونو ته هم د ښځو په ورتګ د بندیز راپورونه خپاره شوي دي چې یوازې به دوی ورتلې. د بشري حقونو د څار سازمان مخکې په افغانو نجونو او ښځو د طالبانو بندیزونو ته په اشاره د افغانستان هر کور له زندان سره تشبیه کړی و.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوس به هم د افغانستان په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان په مرکز پارونه او یو شمېر نور ولسوالیو کې دودیزې لوبې د ژمي پر رسیدو سره پیل شوې دي. نشي دا لوبې کوم یوې دي؟ تفصیلي په راپور کې اورو.
نورستان کې د محلي لوبو سیالۍ پیل شوې. ځای وسیدونکو ویل د سیالۍ څخه موخه د نورستاني او دودي زلوبو ژوندۍ ساتل او لنیشي توکو څخه د ځوانانو ژغورل دي. په پارون کې د پیل شوو لوبو لیدلو او د لوبډلو هڅول لپاره د نورستان سرپرست والی قاری زیان العابدین عابد هم میدان ته ورغلی وای
او د خلکو د تشویق لپاره موږ راغلی چې خل تشویق شي او دودي زلوبي وکي او چې د نورو مصرفیتونو سره سره دی خپل لوبي ته متوجي او چې دا لوب ورکن شي.
ځای وسیدونکو وای د مرکز پارون په ګډون د یاد ولایت په بلابیلو درو کې هر کال د ژمي په پیل کې دو او لری باندو څخه چاروي وسره د تللو ځوانانو کورونو ته د راستنېدو په خوخیو کې یادی سیالي تر سره کیږي. په دغه سیالیو کې تیګه وشتنه، غشي وشتنه، غیګنیونه، منډه، بوسکشي، درسې کښونه او نورې غني دودیزی لوبې شامل دي. د پارونو سیدونکو نعمت الله د هغه میدان په یو اړه کې ولاړ دی چې چیرته په لسګونو زلمیان، ځوانان او د فاخو عمر لرونکو کسان په بلابیل لوبو بوختي.
زمونږ د وطني ملي لوبو امداد چې الوس وته وي موږ الوس لوبو دي او غش د سي غش لوبو دي زمونږ وطني او خوسيدي پلوانيان دي نور وطني لوبو موږ مختلف لوبو لرو او همدغه لوبو چې خاص د نن د والیس د انعام چې خدمت دوه ګروپ د چار چا چوغټ دمر سینام ته چې دغه په دغه کې لوبه کو او والیس موږ ډیر خوشاله چې په ورشي په برخه کې ځوانان سره ډیر همکاري کوي.
محمد اسماعیل زمانی ازادي رادیو ته وویل د ولایت په هر درا او سیمه کې د ژمي په موسم کې چې خونځي رخصت وي کرکیله نه کیږي او چاروي هم نه چرول کیږي نو خلک د دودی زلوبو تر سره کولو باندې ځانونه مصروف ساتي.
زمونږه ځوانان چې کم دي هغه رسی کش کوي همدارنګه الوس په نامه یو لوبه ده هغه کوي یو د غشي وشتلو یو رقم لوبه ده هغه تر سره کوي.
په نورستان کې په داسې حال کې د دودیزو لوبو سیالۍ پیل شوی چې په یاد ولایت کې د دغو لوبو ژوندۍ ساتلو ترڅنګ ګڼو ځوانانو کرکټ ته هم مخه کړې او د یادې لوبې د لوبغاړو او مینهوالو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی. خو د یوې لوبې دپاره هم مناسب لوبغالی شتون نه لري او له امله یې ټول د ورته ستونزو سره مخ دي.
دوی منی مایی که در تازه دی ملمه پروگرام لرو خود را غیران دی لند خبرونه. د افغانستان د بشری حقون لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکون کې ریچارډ بینټ وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د بشری حقونو ناوړه وضعیت له پامه ونه غورځوي. غلی بینټ د خبري د ملګرو ملتونو اړونده یو خبري برخې سره په مرکه کې کړي دغه دا ویلي دي چې دا مهمه ده چې د نړیوال بحران پر مهال په افغانستان کې د حقونو دوامداره له منځه تلل له پامه ونه غورځول شي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي په افغانستان کې د سپتمبر په میاشت کې د شری ناروغۍ مثبتې پیخی د تیری میاشتې پرتله څه باندې 4.3% زیات شوې. دغه سازمان نن جمعه په افغانستان کې د روغتیایي وضعیت په اړه یو راپور کوي. تیری میاشت په ټول افغانستان کې د شری 4.55% پیخی ثبت شوې چې د ډلې 13 د مړینې وې. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په یو بیروت کې هغه پولیس باندې خښوي چې د پولیو د واکسیناتورانو د امنیت لپاره ګمارل شوی و. په بریتس کې د 15 ماشومانو په ګډون وطن وژل شوی دی. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې دا پیښه د ایالت په مستونګ سیمه کې د نجونو یو ښوونځي ته نږدې شوی. د دې وړاندې هم په پا پاکستان کې د پولیو د واکسین پر کارکونکو بریتونه شوی دی. د روسیې دفاع وزارت ویلی چې نن سهار د اوکراین درې اتحابې پیلوټ الوتکې د روسیې په شپږو سیمو کې رانسکورې کړې دي. په عین حال کې روسي چارواکو ویل چې په دغې پیښو کې یو کس ټپي شوی دی. همدارنګه د اوکراین هوایي مدافع ځواک بیا ویلي چې د روسیې 1.5 پیلوټ الوتکې نسکورې کړې دي.
آزادی ملمه د آزادی رادیو د ملمه پروگرام درنو اوریدونکو شی چاری. نن په دې پروگرام کې زما اسمت څاروان ملمه د حقوقو متخصص دی. په روزګان، کابل او مسکو کې زده کړې کړي او نن سبا تقاعد دی. دی په سویډن کې اوسي. زموږ ملمه ډاکټر حکمت الله حکمت دی چې په حقوقو کې ډاکټرا کړي. په دې خاله کې را سره اوسئ.
پرانومې حکمت الله حکمت دی. د روزګان ولایت د ګیزو د ولسوالۍ یو کلی دی د بزمې په نامه باندې د هغه اوسیدونکی یم. سره د دې چې مور پلار مې لیک لوس کولای سو ولې دقیقه نیټه نه ده لیکلې د زیږیدنې، خو کوم څه چې مور مې په یو قرآن شریف کې لیکلي ولو چې ته د لوی وسې په کال باندې پیدا شوی یې. لویه وسه ډېره مشهوره وله په کال باندې چې ډېره تاوانونه کړي وو خلکو په یاد درلودله. نو ما هغه نیټه چې ثبت کړې ده 1918 کال چې د عیسوي په حساب باندې 1950 کال راځي د منی په فصل کې چې هغه د سپتمبر میاشت تقریبا راځي. دې کې زیږېدلی یم په یوه روحاني بزګره مالداره کورنۍ کې. په دې معنی چې یوه د کورنۍ یوه برخه به مو په اوړي کې تلله، مالداري پسونه مو درلودل، نورو به پر مځکو باندې ولول. پلار مې یو دیني عالم ولو. لومړنی ښوونځی مې هم د همدغې ولسوالۍ د ګیزاب د هلمند د متوستې په نامه باندې یادېدله. تر نم صنف پورې زده کړې کړي دي. تر نم صنف وروسته بیا د هلمند د زراعت لیسې ته تللی یم. درې کاله مې د هلمند د زراعت لیسه ویلې ده. بیا د کانکور تر امتحان تر ازموینې وروسته د زراعت فاکولټېت ته مې لار موندلې ده د کابل پوهنتون. او بل اخر په همداس شکل باندې تر 1450 کال پورې تر هغه ورسره بیا د کورنی چارو وزارت ته تللې مې بیا په خارج کې په مسکو کې د حقوق زده کړې تکمیل کړې دي چې هغه ته یو قرارداد د دوه دولتونو ترمنځ چې چا به لوړې زده کړې په لوړ درجه سره ورسول بیا حق درلودل چې د پی ایچ ډی یا اسپیرانتوري دوره هم تداوم ورکړي وای هغه دوره مې هم البته په خپل مسارف باندې چې هلته تغیرات راغله مسکو کې تکمیل کړی دي.
تاسو زراعت ولوسته او بیا مو نور ذکر په حقوقو کې وکړي دا څنګه؟
د زراعت فاکولټه مې متاسفانه چې د وخت په تغیراتو باندې په کوم سیاسي ورځن کې چې زه هم ولم تکمیل مې نکړل د ورستی کال د دوم سیمستر په جریان کې مجولې جلو اولې ولې ژلم پوسټ چې لارس وزارت دفاع ته هغه مې قبول نه کړل بیرته ځین راغلم بیا ولې ژلم کوی هوایي ته بیرته راغلم بل اخر په ورستی ځل باندې دستور دا ولو چې څوک چې د ګوند غړي دي هغه باید لارس او په وزارت داخله کې دنده تر سره کې کورسونه وایي حالت ضرورت نو بیا هغه دریم دغه امر مو قبول کړل ولړلم وزارت داخله ته یعنی په دې معنی چې د زراعت لیسه زراعت فاکولټه تقریبا 15 کال ولې ډیپلوم وانه خستلې بیا منو هله دا ول چې زه باید خپل زده کړې تکمیل کم په هغه رښتیا کې مګر په وزارت داخله کې بیا ډیر کار د حقوق سره ولو د جرمونو سره د مبارزې په برخه کې بیا موقع داس مسالې د سوال چې هڅه وکول چې زه باید خپل زده کړې د حقوق په رښتیا کې دوام ورته ورکوم نه کمرغه چې هغه وخت دا موقع مسالې د سوال او د حقوق سره زما د حواله سره هم د ټولنیز علوم سره بیا خصوصا د حقوق سره خاصه علاقه ول نو ځکه بیا هغه ته ولاړم دوم مسلک په توګه باندې نو بیا حقوق تعقیب کړل.
وه تون دوره د ډیرو خلکو لپاره ډیره جالبه دوره دی لکه ترور ډکه دی تاسو دوه ځای په هانتون لوسته دی هم په روسیا کې او هم په افغانستان کې څه خاطره که در په زړه کې شي؟
خاطره په کول کې د زده کړو ټولې خاطرې ډېرې جالبې وو مګر زما د ښوونځي لومړۍ ورځ چې زه شامل سولم ډېره جالبه دا و چې کله کله د نورو خلکو سره چې شریکوم هغوی وای چې دا کېدای سي چې یوه په اصطلاح باندې حادث وهل وي یا یو د خپل ځان څخه جوړ کړی داستان وي مګر حقیقت دا دی چې کوم وخت موږ لومړۍ ورځ ښوونځي ته ورغلو د ښوونځي تعمیر نه و تخته او تباشیر نه و قلم او کاغذ نه و ښوونکي د روح شادي اوس به حتما نه وي هغه ودرېدلې د یو درختی لاندې د یو داسې درختی لاندې ونی لاندې چې یو بلګې هم نه درلودلې هوا هم ګرمه وله ولکښې نه دغه ستاسو سیمس ته پر مځکه باندې کښې نستلو ځاګه وکولې ول نه وشته کې مجاهدان چې څه شي نه وشته کو د ماشومتوب احساسو جواب نه سور کولای ښوونکي ته ښوونکي پوسو چې موږ په نه یو چې څه وکړو دی هم پر مځکه باندې کښې نستلې مځکه یې په لاس باندې اواره کړله یوه تیګه یا ډبره یې راواخیستل تیره او یو څه شی کش کړلی چې ږغ یې وکولې ول دا الف دی موږ هم هغه د ده په شکل باندې یو څه شي پر مځکه باندې راکش کړلی تر شپږم صنف پورې مو همدغسې مکتب ته دوام ورکړلی چې نه تخته وه نه تباشیر په اصطلاح باندې ولو نه قلم و کاغذ ولو دا زما دپاره خاطره ځکه وله چې که څوک وغواړي چې د علم سره علاقه ولري او یا یو حاکمیت وغواړي چې خپل د وطن خلک وروزي په لږ امکاناتو باندې کېدای سي چې داسې وسي زه د خپلې ولسوالۍ د ټولو مکاتبو څخه لومړی کس ولم چې پوهنتون ته مې لار وموندل په هغه وخت کې دوه پوهنتون وو یو د کابل پوهنتون وو یو د جلال آباد پوهنتون وو دواړو پوهنتونونو د زراعت فاکولټې درلودلې زه د کابل د زراعت فاکولټې ته کامیابه سولم خلکو هلته پوهنتون په هغه سیمه کې نه پېژندلې ویل به چې لوی مکتب بیا به ویل چې دا جمولی زوی ښه نه کوي حجرې ته نه ځي لوی مکتب ته ولاړلی ولې په هغه وخت کې روحانیت هم ډېر په رښتینې توګه باندې په دیني امورو باندې و پر د حقایقو باندې ولاړ ولو کوم وخت چې زه پوهنتون ته مې امتحان ورکولی نو مې باور دا و چې پلار به مې اجازه رانه کړي وبوایي چې دولسم صنف دې وویلی بس دی راته وویل چې هر څه چې کوې که غواړي چې دنیو علوم تعقیب کړي چې زه خاطر ته درکم چاته پر چا باندې واسه جاو که پونتون ته ځي خرڅ دي د ما د مور سره یې شي دي په لاس کې دی بس ورځ بیا نو زه پونتون ته راغلم پونتون کې خاطري البته چې ډیر دي کوم وخت زه کابل ته راغلم د یو کلیوالي سیمې ځوان چې اصلا مې شاریات کم لیدلی و بیا کابل خو مې په لومړي ځل باندې لیدلی ولو د کوټ سنګي کې چې د سرویس څخه کښته سولم نو چا راته ویلي و چې ته به پلاني ځای ته ورته ورځې د رحمان بابا لیسه د پوهنتون دی و دا یعنې دا هر څه مو پر پوښتنه باندې پیدا کوله د ټکسي امکانات نه وو هغه وخت کې ټکسي هم نه وو پر پښو باندې به کله په یوه کوڅه باندې کله به بیا د بل چا څخه پوښتنه کوله مګرم کوم وخت چې پوهنتون ته راغلم د پوهنتون چاپېریال مې ولیدلی هلته په رښتینې توګه باندې د وروري د صمیمیت د اخلاص یو فضا ونه لومړی کس چې زه ولیدلم د ننګرهار انجینر طاهر باکس یې راسره واخیستلی لیلی ته راسره ولاړلی هغه ټوله پروسه یې تکمیل کړله تر څو چې زه د شپې تر ناوخته پورې د لیلی اتاق راته ونیولی چپرکټ شیانې راته تنظیم کړله داسې مې احساس کولی چې زه دلته میلمه یم او دغه ټول نور چې دي د پخواني محصلین دا میزبان دي یو مکلفیت لري چې زما سره ولې دا په پونتون کې یو عنانه ولې چې نوی محصل به راغلی د هغه سره به دغه پروسه تکمیلوله حتی کله کله به د ډوډۍ لپاره بوتل یا اشپز ته به معرفي کړي چې دی نوی راغلی دی تر اوسه پورې کارت نه دی اخیستی بیا به ډوډۍ هم درته درکوله دغه فضا په حقیقت کې په پونتون کې زموږ د وطن دغسې یو کلتور او فرهنګ ولو چې په کلیوالي سیمو کې په خپل شکل باندې موجود و مګر پونتون کې په یو بل شکل باندې موجود و بیا چې لومړی ورځ درس ته ورلم ډېر ښه استادانو له پرشتنې توګه باندې اکثره د امریکا څخه فارغان و د هندوستان فارغان و ځکه د زراعت تخصص برخه د همدې و یا په بلغاریا کې تحصیل کړی و پرشتنې توګه باندې هغه فضا هغه وخت نه تکرارېدونکی دی وروسته بیا چې حالات تغیر سلو نور سر راغله البته چې تغیرات راغله مګر د پونتون د دورې هر محصل هر څوک چې زما سره و هغه مې اوس هم په نامه په یاد دی او خاطرې یې راسره ژوندۍ دي
له ازادي رادیو د ازادي میلمه خواله اوري زموږ میلمه ډاکټر حکمت الله حکمت دی
اس چې له روزګان کابل ته راغلی ډیر تفاوت او کلی وو دا شهر دلته بل ډول کلتور حاکم وو البته بل ډول بل د دې ځای له لاړې روسیې ته البته بیا شرایط لاړې متفاوت ول نو څنګه احساس وکاو چې کله افغانستان روسیې ته لاړې
د ژوند تفاوتونه خو به حد زیات کم وخت چې موږ په الوتکه کې سپاره سو د تحصیل دوره مو 15 کاله ول یو کال د ژبې زده کړه ول څلور کاله هم هغه د ماستری دوره ول ډیر تفاوت له مسکو د یو لوی شهر په توګه باندې تغیر د محیط او د هوا مګر یو خو سیاست دی یو د انساني ژوند هغه لومړنی ارزښتونه دي چې هغه په هر فرد پورې په هر ټولنه پورې ارتباط لري په شوروي کې یا په روسیا کې په هغه وخت د روسیې پایتخت هم ول مسکو د خلکو وضعیت د خارجانو سره به هدا صمیمي ول یعنی د یو خارجي سره د هغه برخورد کاملا د یو میلمه په توګه باندې ول چې سوال ته جواب ورته ورکول امرسته ورسره کوله چې ته به پښتنه وکوله حتی په مغازه کې چې به ورغله له سودا به درانی ول کوشش کوله چې تاسو ته لمړی توپ درته درکې ولی هغه څه چې ډیر جالب و هغه دا و چې ما د کابل خونه لیدلی وو د کابل خونه هم ډیر خو په مسکو کې په هغه کال باندې چې دا 1915 کال به وو د سړو د جمن فی شپږ دې سترنه دې شپورې ته ولاړله بیا نو ډیر محصلینو د مختلفو هوادونو سره د ګرمو هوادونو څخه چې تنفس نه سو کولای ولی زه الحمدلله چې شو ولم یعنی په دغه ژمی کې چې به وتلو تدریس ته چې بتللو تدریس خونی ته په ډیر مشکل باندې به مو ځان رسولی چې ژر هڅه وکړو چې داخل شو البته چې درس هم ستونزمن پدې و چې لومړی کال تاسو باید جبه زده کړې وای ترڅو پوري چې پام دغه جبه باندې مو بیا نور مزامین زده کړې وای. خو هغه کې هم زه خوشبختانه چې د جبه په اړه اړوند باندې مشکل نه درلودلې. بل خپل زموږ د افغانانو ترمنځ چې په هغه وخت کې موږ ټول د کورنۍ چارو د وزارت افسران ولو د افغانستان د مختلفو سیمو خلک را سره ولو د مختلفو قومونو خلک را سره موږ هلته ځانونه د کورنۍ د غړو په صفت باندې یو د بل په وړاندې باندې مکلف ګڼله. په موږ کې دا نه و چې څوک هزاره دی څوک پښتون دی څوک تاجک دی څوک د کم ځای دی. باور وکړو چې کله کله به داسې و چې هم صنفیان به مفارغه هم سو موږ به نه پوهېدو چې دی د کومې سیمې سړی دی. یوازې به دونې پوهېدو چې دري ژبه دی یا پښتو ژبه دی یا ازبکي وایي. ډېرې ښې خاطرې البته چې دا نو داسې د تحصیل دوره ده چې په ورته وخت کې موږ په کال کې یو ځلې حتی کله کله دوه ځلې کولای سو چې وطن ته هم لاړ سو په رخصتیو کې. هلته یو اصل وجود درلودی چې هغه چا چې به لومړی کال د ژبې د زده کړو او یو نیم کال نور په ټولو مضامینو کې لوړې نمرې اخیستې وای بیا هغه کولای سو چې په آزاده توګه باندې درس ووایي. حتمي نه دی چې لیکچرونو ته حاضر سي هغه د درس پروګرام یې اخیستلی. زه په دغې کټګوري کې شامل ولم. بیا مې نو کوشش وکولی چې په ورته وخت کې چې حقوق مې تعقیب کړله د روسي ژبې د پیداګوژي انسټیټیوټ مې هم ولوستلی چې ژبه مکمله زده کړم. له نیکه مرغه چې هغه انسټیټیوټ مې هم خلاص کړلی اینه وخت د شپې له خوا څخه به البته تلم چې بیا مې د روسي ژبې د تدریس حق ترلاسه کړلې. غیر روسي ژبو کسانو ته ما کولای سولو چې روسي ژبه تدریس کما. په زړه پورې دوره ولا پرشتنی توګه باندې چې سره د دې چې په وطن کې ناخوالي ولې په هغه وخت کې خصوصا په ورستیو کې دا ناخوالي ډېرې زیات سولې کورونو مواله ولو زوریدلو ولې بیا هم د تحصیل دوره ولا د تحصیل په دوره کې هم یو سالم رقابت موجود ولو. په عین وخت کې د پوهې د حاصلولو لپاره د هغه وخت په امکاناتو باندې ډېر څه موجود ولو. زه اکثرا چې په دوستانو ورکړلم بیا به ویل چې کومو حکمت پیدا نه کړل نو کتابخانې ته ورسی. زه به ورلم کتابخانه کې به ګرځېدلم مختلف کتابونه به مې اخیستل. البته داسې کتابونه چې ما ته به ډېر په زړه پورې ولو د نورو علماو د نورو هیوادونو هغه به مې راخیستل. په ساعتونو به ناستم کله کله به داسې و چې د کتابخانې مسؤول به راغلل میز به یې راته وټکولی و دلته د شپې تېرولو اجازه نشته. بیا به مې ورته وخندل ورته وویل چې کتاب نشانې کومه سبا ته یا بل سبا ته بیا راځم. یوه ښه دوره په رښتینی توګه باندې د پوهې د زده کړې دپاره د ښو خاطرو څخه ډکه دوره وله.
ډاکټر صاحب بیا تاسې له هغه ځای نه نورو اروپایي هیوادو ته ولاړی او که نه وطن ته ولاړی او له وطن بیا
کوم وخت چې مې د ماسترۍ دوره ختم سل ډیپلوم مې واخیستلې بیا نو موږ باید وطن ته تللي وای. ولاړم وطن ته بیرته مې د کورنۍ چارو په وزارت کې وظیفه واخیستله. په ورته وخت کې مې درخواست ورته ورکړلې چې زه مستحق یم د دغې قرارداد په اساس باندې چې ولاړ سم خپل د دکتورا دوره مې تکمیل کړم. سره د دې چې په اړوند باندې ډېر مثبت نظر نه ولو ولې هغه پروتوکول چې موجود و د دواړو دولتونو ترمنځ په هغه باندې زه مستحق ولم. بیا هم د وخت مشرتابه دا امکانات راته راکړله چې زه بیرته دوم وار د پاره راسم. د یو اتو میاشتو د وظیفه په تیرولو سره چې هغه خپل ټول اسناد او شیان به ثبت کړل بیرته راغله مده دومي دورې د پاره مسکو ته چې هغه خپل تحصیل ته دوام ورته ورکوم. له بعد مرغه چې په 1901 نیوي کې کوم وخت په افغانستان کې سیاسي تغیرات راغلل په دونی وکي هغه قرارداد چې د دولتونو ترمنځ وو هغه قرارداد د خدای بخښلي استاد ربانی په یو فرمان باندې د منځ ولاړل. بیا پونتون ماته دغه یاداش راکړل چې تنور دولتي نشي کولای چې تحصیل وکوي چې ممتاز دیپلوم لري مشتات حق درکو ولې پروسیا کې تغیراتو دا د الڅن روسیا ولا د ګرباچوف سپوتلو چې هلته پیسې تر هر څه ارزښتمنده وله. نو بیا مجبور ده سلو چې مزدوري شروع کو په بازار کې کار وکو چې هم د تحصیل پیسې پوره کو او هم د کورنۍ خرڅ پوره کو او هم هغه خپل د تحصیل دوره تکمیل کو. په دغه دوران کې بل اخر دغه هیله چې ما ډیره زیاته ول چې زبرته وطن ته ولاړ سم هدا عقل د شوون کې په توګه باندې په یو موسسه کې کار وکوم. دا مې د ژوند یو هیله و تر اوسه هم ده. متاسفانه شرای داسې راغله چې وطن ته د تګ امکانات ډیر کم ول. بیا موږ د ملګرو ملتونو په سلسله باندې د پناه غوښتنې درخواستې ورته ورکړلې مختلفو ځایو کې په مختلف شکلو باندې چې ما په هغه وخت کې په کاناډا او په سویډن کې د دې حق ترلاسه کړی چې د ملګرو ملتونو د 1950 قانون په اساس باندې د پناه غوښتونکو په توګه باندې ومنل سول. بیا نو سویډن ته راغلل.
د سویډن د ژوند راتوې سویډن چې راغلې په اوله کې تبان چې ژبه مو هم نه وسته له نویو مشکلاتو سره به مخامخ شوي یاست.
زما کورنۍ داسې خوشي احساسوله چې موږ قبول سلو راغلو دا یو په بل هیواد کې ژوند کوي. مګر زما لپاره تر ټولو بد خاطره دا وله چې زه پوه شوم چې زه نور د خپل وطن څخه جلا یم. زه نور خپل وطن ته په هغه شکل باندې چې زه غواړم نه شم تللی. کوم ورځ چې موږ ته د کورو د شرایطو لپاره د سویډن حکومت یو مکتوب راکړل زما مشر لور هغه راغلل په ډېرې خوښۍ راته وویل چې پلاره هر څه خلاص دي دا دې جوړ دي. زما په سترګو کې اوښکې ولیدل. دې تعجب وکولی ول خو هر څه جوړ دي ته ولې؟ ما ورته وویل که ماشوم د خپلې مور د غېږې څخه واخلي حتماً ژاړي. زه نن د دغې غېږې څخه د وطن د غېږې څخه محروم سولم. بلې بیا هم ژوند درلو چاره نه وله کورنۍ وله. د ژبې کورس مې شروع کړل. د ژبې کورس مې چې ما خارجي ژبې تعقیب کړې ولې په څه کم درې میاشت کې یعنې په څلور ورځې کم درې میاشت کې ما د سویډن ژبې امتحان ورکړلی. هغه کوم معیار چې موجود و په هغه باندې کامیابه سولم. بلاخره بیا مې پس له یو نیم کال څخه د کار غوښتنه وکوله د سویډن یو لوی بانک ولو. په هغه وخت کې هغه خارجانو ته چې حقوق او اقتصاد یې لوستی و او په مشخصو ژبو باندې کولای سو چې لیکل لوستل وکوي هغو ته ضرورت درلود. بیا موږ شپږ اتیا نفرو امتحان ورکړلی. په 19 نفره کامیاب سو. په هغه کې یو هم زه ولم. تقریبا 14 کاله مې په هغه بانک او د بیمې په موسسه کې کار وکولی. پس له هغه څخه بیا هم د وطن مینه وله. په 2012 کې د اروپایانو یو پروژه وله چې په افغانستان کې د پولیسو د روزنې په اړوند باندې کار کولی. هغوی غوښتنه راڅخه وکول چې که غواړی راسره ولاړ سه. سره دې چې امتیازات یې کم ولو. کوم ځای کې چې مې کار کولی د بانک د هغه امتیازاتو معاش هر څه ډېر زیات و. ولې بیا مې هم توافق وکولی. دا مې نو داسې وخت ولو چې اولادونه مې چا ژبه لوستې وله څوک پوهنتون ته شامل شوي ولو. کور کې مې ډېرې ستونزې نه درلودلې. بلاخره ولاړم د هغوی سره په 2012 په اخره کې کابل ته. تر هغه وروسته بیا د کورنۍ چارو د وزارت ځینې زما پخواني همکارانو دا غوښتنه راڅخه وکوله چې زه باید راسم. البته تر دې مخکې زما څخه د وخت د کورنۍ چارو وزیر ښاغلي جلالي چې زه یې په کور ودانۍ سره نوم یادوم رسمي غوښتنه کړې وله چې راسم کورنۍ چارو وزارت ته. موږ تا ته ځای لرو ته مسلکي قدر یې باید دلته کار وکوي. تر څو چې ما هغه کارونه جوړوله د استعفا وکول هغه د پروسه ختمه سله. د نورو سره بیا زه د کار دپاره آماده نه ولم. بیا چې ورلن بیا د کورنیو چارو په وزارت کې هم هغه زما اسناد پیدا کړل. البته چې په ډېرو ستونزمنو شکل باندې امریکایانو وړي ولو په اتمه وزه کې په یو کانتینر کې اچولي ولو چې باید وسوځي. زه تقریبا اته ورځې د دوو نفرو نورو سره چې معاش مې ورکولی هغه خپله دوسیه مې پیدا کړله په کانتینرو کې په زړو اسنادو کې رامې وړله. بیا مې طی مراحل کړله. بېرته مې په کورنیو چارو وزارت کې دنده شروع کړله. یو ریاست کې د حقوقي مشاور په توګه باندې پاته سولم. وروستۍ دنده مې د سرحدي قواو کې وله. پس له دې څخه چې په 2018 کې پوه سولم چې دا خبرې بیا بلې خواته ځي سمې نه دي. بیا مې نو استعفا وکړله د هغه ځای څخه. بیا مې د رسنیو سره همکاري شروع کړله تر 2018-2019 پورې. 2019 کې مې بیا واړه ماشومان چې ولو د هغوی د مکتبونو دا خبره وله. بیا بېرته سویډن ته راغلم. یعنې د ژوند داستان دغه حالات موږ ته په هغه شکل باندې چې موږ پلان کړی ولو د شونځي څخه د زراعت فاکولټي څخه پرې نه شو ولي بحراني حالت ته بوتلو. خو بیا هم د خدای فضل دی چې هم زده کړې تکمیلې سولې هم اولادونه وکولی شو چې زده کړې وکوي. شکایت نشته، یوازینی شکایت دا دی چې دا ټول څه چې زه نن کوم که مالیه ورکوم که کار کوم که مې اولادونه کوي په پردي وطن کې دي، زما په خپل وطن کې نه دي، زما خپل کلی په معنی دی آباد. زه د یو پونتون د ښوونکي په توګه باندې کچیرې هلته ولی درس مې ورکړی وای بې له پیسو څخه ډېر به روحن آرام وای نسبت ودې ته چې دلته کار کوم او په مقابل کې پیسې ترلاسه کوم. خدای دې دا حالت ته تغیر ورکړي. تاسو صاحب سلامت اوسئ.
اوس څه کوئ؟ په څه مشغول یاست؟ وخت څنګه تیروئ؟
سویدن کې خو 15 کلنی د تقاعد سین دی، ما هم رسمن تقاعد کړی دی ولی بیا هم درې ورځې په هفته کې د هغه پخواني دفتر سره چې مې کار کولی د هغه سره همکاري کوم. په عین وخت کې آزاد کار لرم خپل، ځکه چې تقاعد چې کوم موږ ته راکوي په هغه باندې ګزاره نه کېږي. تقاعد ته قانون ته تغیر ورکړی دی، په 1990 کې تغیر ورته ورکړی دی چې هغه چا چې 10 کار نه وي ورکړی، مالیه نه وي ورکړی او یا 40 دلته ژوند نه وي کړی، د هغو د تقاعد کچه ډېره ټیټه ده. نو هم آزاد کار کوم، هم هغه خپل د دفتر کار کوم. په څنګ د دې کې تر ټولو لویه هوساینه چې ماته په روحي لحاظ باندې راکوي هغه دا ده چې د رسنیو سره همکار یم، د رسنیو د ځوان نسل څخه ډېر منندوی یم چې کله کله غږ را باندې کوي، زما د دغه کمی پوهې وو یا د استدلال څخه دوی د وطن خلک یا اورېدونکي خبروي. دا مې هغه د خوشۍ لویه برخه ده. مطالعه البته چې وخت پیدا کېږي اوس، خو مطالعه ډېره آنلاین وي، خو بیا هم کتابونه کله کله چې ځمه وطن ته راوړم یا څوک چې ځي راته راوړي، بس دغه مې روزانه بختیاوي دي.
لیکل څنګه لیکل کوي؟
لیکلو کې ډېر تنبل یم، تر کېدای شي چې یو د هغه ډېرو تنبلو خلکو څخه چې زه یم. حتی د هغه د ژوند یاداشتونه چې مې خاطرې چې مې څه نوشته کړي ولې هغه مې هم نه دي منظم کړي. خدای دغسې څه نه دي راته راکړي، هم د حوصلې په لحاظ هم د البته چې لیکنه لنډه لیکنه کولی شم چې تمرکز وکړم، مګر داسې چې یو څه پرېږدم د ځانه څخه متاسفانه په دغه کې ډېر ناکامه یم. البته څه لرم چې سر راټول یې کوم، یو چا خوله راته وویل د ادبیاتو د فاکولټي فارغه دي، زما هم دوره دی، هغه وویل چې زه مرسته درسره کولی شم چې دا را منسجم کړو را وایخلو. ښه دی چې وسي. مثلا دغه خبره چې د یوې ولسوالۍ څخه یو څوک لومړی پوهنتون ته راځي او هلته د پوهنتون نوم څوک نه پیژني، دا کېدای شي چې وخت خلکو ته معما وي، ولی حقیقت خو دا دی چې زموږ په وطن کې دغسې ولسوالۍ داسې سیمې ولې چې هلته پوهنتون ته خلکو ډېر وروسته د پوهنتون حتی نه وي.
تاسو ویل چې له رسنیو سره همکاري کوي، له دې پرته نور څه ډول ټولنیز فعالیت لري؟
موږ دلته فرهنګي ټولنې لرو، ښې فعالې فرهنګي ټولنې دي، د ماشومانو دپاره، د مورنۍ ژبې په اړوند باندې، د دیني علومو د تدریس په اړوند باندې، د تاریخي ورځو د لمانځلو په اړوند باندې، په دې کې هم مصروفیت لرو، فارغه وخت چې موږ ولري غیر له دې څخه چې غم و شادي لرو، یو د بل سره دا اړیکې لرو. کورنۍ مو الحمدلله چې دغه ښار کې چې موږ ژوند کوو اکثرا په هغه خپل ملي رسم و رواج باندې، په هغه خپل اسلامي اصل باندې یو د بل سره اړیکې پالي. تر ډېره پورې چې څه کېږي په وطن کې د هغه دپاره رسیدګي کوو. البته چې سیاسي فعالیتونه هم شته، د سیاسي ګوندونو دا هم شته، په هغو کې زه د ډېره وخته کېږي چې نه علاقه ورسره لرم او نه هم لکه چې وړتیا یې هم نه لرم. ولې په کلتوري او فرهنګي فعالیتونو کې یو اکثرا د پي ټي ایم په غونډو په مجلسونو کې دا یو نوی شی دی، او خصوصا د دغسې یو مظلوم ملت لپاره، د یو مظلوم قوم لپاره چې په رښتینې توګه باندې په 20 پیړۍ کې د استبدادونو تر څپرکې تیر شوي دي، په دې کې فعاله یم، د دوستانو سره ونډه اخلم، اکثرا ورسره یم، سفر هم کوم کله کله، د سفر سره ډېره علاقه لرم، سیمینارونه او داسې څه چې کېږي د ملګرو ملتونو کله کله دعوت راته راکوي. په سویډن کې یو انسټیټیوټ دی د صلح، د جګړې انسټیټیوټ دی، خورا فعاله دی، د هغوی ځینې غونډو سیمینارونو ته هم ځم.
کله چې تاسو په داخل کې وي وطن کې وي یادونه وکړئ چې کورنیو چارو وزارت کې کار وکړو یا لږ وروسته کله به تخپل ځای ته تللی یاست او کنه؟
د سږ کال په اپریل کې مې د دوه اونۍ لپاره کابل ته سفر درلودلی. موږ ډیر بحث سره وکولې په اروپا کې اروپا میشتو افغانانو چې دا د هیواد د ناخوالو په اړوند باندې یوازې د خارج څخه خبرې کول نیوکې کول دا ډیر ځای نه نیسي. راځي چې عملاً ورسو د دغه نننۍ چارواکو سره خصوصا د نجونو د ښوونځي په اړوند باندې د ښځو د حقوق په اړوند باندې ورته وایي چې موږ افغانان یو د دې وطن خلک یو. موږ په دښمنۍ د دریځ څخه نه د ورورۍ د دریځ څخه درته وایي چې تاسو پر غلطه روان یاست. دغه څه چې تاسو کوئ دا صحیح نه ده. کورې ودان بیا هغوی هغه زموږ غوښتنه وه هغه زموږ شرایط د ملاقاتو د لیدنې ولیدلی چې په هغه کې به قیودات موږ خبره به آزادې. نو موږ دولس نفره ولاړو چې دوی ډېرې درنې مېرمنې هم زموږ سره په دې سفر کې ولې دوی اونۍ مو تېرې کړلې. خوست ته ولاړو نو خپل په خپلو امکاناتو باندې سفر مو وکولی. کابل کې وګرځېدلو ولې وخت ډېر محدود ولو د زیات ګرځېدو دپاره نه ولو. پوهنتون ته ورته ورغلو پوهنتون کې مو هلته ځینې استادان ولیدل. د پوهنتون استادان هلته راغلل. ځینې قومي مشران مو ولیدل د هغو سره کښېناستلو. د خصوصي سکتور سره مو لیدنه درلودله. د هغوی د مشکلاتو په اړوند باندې مو بحث ورسره درلودلی. دغه سفر مې نو وروستی سفر ولو. تر هغه وروسته نو بیا موقع نه ده مساعد سوې. نیت مې دی چې ولاړ سم خو کله کله سړي ته دا کورنۍ زما دا کوچني اولادونه چې مې دي هغه اوس مکتبو ته ځي. څوک شروع کړي دي څوک یې شروع کوي. نو ډېر وخت د هغو سره هم په مصروفیت باندې تېروم. که نه نیت مې دا ولو چې ولاړ سم یو پوهنتون موافقه راسره وکړل د استاد په توګه باندې او زما دپاره بېخي شرایط سم ولو چې ولاړ سم هلته دغه د حقوق پرشته کې د ښوونکي په توګه باندې وبګورو چې څه کېږي. تر اوسه پورې خو مو پښه دلته بنده ده.
سلامت اوسئ ډاکټر صاحب.
ډېره مننه. خدای مې ذات کوم.